درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی او سړی رادیو د خبرونه تمو. زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت لې و مشر سره پر افغانستان خبري وکړي. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصيلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سی سی په پاکستان کې د یونما د څنګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پری توب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم د څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږي په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتی متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هرکلی وکاوه. د ایران په لویو ښارونو کې پرون د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان د وژل کېدو د پنځم پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په درېمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شوی لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې وه چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروې کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده برشتایی موتر و. دغه راپور چې پرون خپور شو وای چې ناروی خپل حق هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې برشتایی موټر وپلورل شي. د ناروې د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي. تاسو زموږ خل ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې د ایران د بشری حقوقو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانیانو افغانان ډیر اعدامی شي. د شزو د حقوقو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د شزو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمی کړي دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ موږ وسیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
دا هغه شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل، دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کوم شان شاله د جوړول.
په کابل او یو شمېر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د ایران د بشري حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وای په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شوی او تر ټولو زیانګالي طبقه و. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوی چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده، په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنځشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدلی تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیر به برخه وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر اویا زیات اعدامونه د مخکنیو کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډيري اندېښنې وړ دی.
تیر چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي دي. ایران د بشری حقوقو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوی دی. په ناروی کې د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتلون کې به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډیری اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړي دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بایو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې 1.5% او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیې تر 50% کمی شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بای د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې په خوا یو 16 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان د نایت علی کوزی پرون چهار شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازا د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نو موري دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو، او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار اوسیدونکو مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي، خو دغه ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټی شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملي شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بې خورال وړي او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجود دي. د تیر 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی، او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لکتر لګا دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لارې برابرېږي، او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ورستوي کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی ته اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات په کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان په کې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مذاغره کم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکه د اصلي ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکو دی وای د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاطر مثال خبرې چې نه شان راکول ډېر مزدلین مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلې چپرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان انشاء الله دلی مرتب جوړول شي. احتیاط فرق دا کی چالتہ په خالق کم شي جوړ دی غری رضا نه پاره جوړ کړی دی هغه نه دی یو کار کار دنیا کي کي پیاچ ټټ دی او دلته مرتب ته جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مضبوط جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات او بیا سلنه هغه اړتیاوی پوره کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه وارد دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په ښه کیفیت کې جوړو خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي نو موږ د دولت څخه دا پښتنه کو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر مابین دی یو د نرخ یا د قیمت توفیر هم راځي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نوموړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سوریې و څارونکو ډله وای په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. د په سوریه کې د یو افراطي ډلې له وقمنې دوهسته لمړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغه عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوي چې ډیری اوسیدونکو د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شهر پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژانس سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شهر کې پیل کړل. د سانا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نشه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. اژانس وروسته د یوه بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستی چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبري اژانس راپور له مخې چارواکو په همس شار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سیوی د کورونی چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دی نه راوځي پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. د اکرامه یو اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي هلته د ډزو ژغونه اوریدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکي سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندري سیبیها د دوشنبه ورځ له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکي ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوی وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړۍ واوره ورېده. د پلازمینې ډیری اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښتیا وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کیږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کیږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څنګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورک نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 150 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینې ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینې ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګوني سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان نیمایي کرنیز ځمکې د اوبو د کمښت له امله نه کرل کیږي. د ادارې په خپل وی پانه کې د شاو عروس بند په اړه په وی مقاله کې لیکلي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو نشټوالی له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یوه مهمه وجه ده. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
ما خو نگران پر سم کول مده منطقه نگران استو می خطر کې او میایا.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ او کروانګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وې.
د مثال هم پنج روز د جای محمد دوباره خوش شو.
سږ کال یوازې 15 ځلې زموږ په سیمه کې اوبه راغلې او بیرته وچې شوې چې خلکو ونه شوای کولای کرنه وکړي. دلته هم د څښلو لپاره د اوبو کمښت شته او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه دې راخوشې کړي. له دلوې میاشتې څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي موږ ته بس نه کوي.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیز اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ او کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
مردم هم سال بیخی به
سک کال ټول خلک دلته د کرنیز اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونه شول کولای د کرنې د لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروانګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه یې برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډیری مواردو کې د بیلابیلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. د خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته وایم. او دا کوم بمبار چې د پاکستان پوځ په پکتیکا ولایت کې کړی د امر په کلکو ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته په افغانستان کې چې یو ټول شمول حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پیښ شي. موږ د داسې پیښ شاهدان به موږ نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شمول نظام راولي او ټول شمول حکومت جوړ کړي.
سلام نو وړاندې کوم جان باسکو چین د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بریدونه خو موږ غندو. دا د موږ په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کاله را په دې خوا هم بمباریو شاهدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم دا ردي ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو باید د مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو کاتله به نمر ووایم چې دا خو د دوو دولتو مسله ده. مابین کې عوام ته ډېر تا تاوان رسیږي څنګه چې اوس ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده په دې باندې ډېر سخت خوشحالي خو زموږ دا غوښتنه چې به چې ټولنیز د خبریال فصل شي خدای چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرني الوتکو جوړ تیارو مخنیوي وکړي نو زموږ له دا و چې مقصد ټولنیز د خبرې سره له فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لا وانوړي په داسې یو ښکاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دي نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس هم توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت لوي ومشر سره پر افغانستان خبري وکړه محمد صادق خان پرون پر خپل اکسپانه یا په خوني ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر لمشر مالک سیسی سره کتلی دي هغه د نورو تفصيلاتو لور کول پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده دا غوښتنه داسې په حال کې چې ندا محمد ندیم دوه کال مخکې په یو غونډه کې ویلی وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی د ایران په لوی شارونو کې پروند سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وشل کېدو د 15م پلین په مناسبت لاریونو وشول جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په 3مه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووټل شو د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکا وی جوړ کړی د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکا ترمزه کې لاندې جوړه شوی و چې ایران تمویل وله یو نوې راپور وايي په ناروی کې په 2040 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده برېښنایي موټر و یو شمیر ادارو او د شزو د حقونو ملاتړ خوځښتونو په افغانستان کې د شونځیو او پوهنتونونو د بندیدو او د شزو انجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی د خوځښتونو د 2040 کال د پای ته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي د دې موضوع تفصیل واوري
د 2023 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړ خوځښتونه وایي چې ښځې وینځونه د نوي کال له پیل سره هم له غنو خندونو او ستونزو سره مخ دي د دې خوځښتونو لړلې د تخار بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ د پنجره امید غورځنګ او د شنبهای رغوانی غورځنګ په خپل اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خبرې کړې ویلی چې د 2023 کال په تیرې دوه سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځیو او پوهنتونونو د خلاصې دوه پته متیر شو یا د خوځښتونو ټینګار کړی کته هم دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي خو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي د شنبهای رغوانی غړي مهرشید رساله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغوانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلې کې دوه سختې نیوکې وکړې موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنه کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو کار او بشري حقوقو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ خو بیا هم میلیونونه افغان انجونې له خوندیو او پوهنتونونو څخه به برخې پاتې دي فایزه چې لشپګم ټولګي تر فارغې دوه وروسته له زده کړو راګرځول شوی ازادي رادیو ته وویل
موږ لزده کړو به برخص وو. ټول انجونی په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان جونی بشپړې هیرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکي محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو. سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې اجازه تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایي خپلو بیبيانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال په توګه باندې د شراب او چکل چې انسان خپل قانونه لاس نمبر کې شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يم نمبر آیتي نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي او څلورم خبر ده چې د منځ التزام وش اکثر خلک خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل بخیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په اناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشالیان کې بخښلای کوي او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا وهل سي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه دی او چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه سي دلته خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او د دې ټول انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلاوند خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب خارک سودربستان په هواد کې زموږ یو دوست دغه د بچي واده وو نو ماته وی چې ته یو څه خبرې وکاو د خلکو ته ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کون اگر چې زم د موضوع په اړه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د خځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زلګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کون وو نو دلته تقديري بل یو کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه جوایز مروړی و چې انامونه مروړی ماشومان کوچنان لپاره نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځان زه خوشاله شم ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلز ما هدف دغه دی چې خلک تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبري کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زومو ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی به د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړی او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلی پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه تاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې دي دا پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یوځای وي یا چپلک سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه ته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو. او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکول نو هغه سړی بیرته راوښړلو او د لورکۍ د خبره واروي ده. نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښته و، ډیره زیاته خولې و. نو سړی ورزي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزي، داسې کستاره لګلې و او د مونږ غلطي شوی، مونږ موافق یو د لور خپل زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استا سوال ته زرازم چې کچیرته دی وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې د نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شریکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چېنه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین دی متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانه وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو یا سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په بدونو کې د خوښۍ مخنیسی مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دو ته نه پریدي دو ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلی ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساته وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرې
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دا د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان سره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو چې دا نک بختي او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شوی نو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته ځخپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم
او د دریا په سرګرزدم نور به زنانم راغلی زمونږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریام پیدا کړ او هغه چاقو مې واخیست او دریام پکې وویل او دریام وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس اوس چې څنه څه چې مو زده کړي او څنه څه په دین باندې پوه شوی مزم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې و، دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زمونږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو وکړي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علم مال او ملګری.
Mara gora sam Maragora sam 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 hai sam 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 va bavlam pa gham 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 va bavlam pa gham 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 Maragora sam 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 hai sam sam بغیر مرم 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 ید زلگی داغا تاو داغا ید زلگی داغا تا گور لب دی اڑم 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 مرا گور سم 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 sam 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 zum 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 mal di taru dzdo dzdo
زړه ستا د سترګو نم 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 مرا ګور سم 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 زد ژوند سندرایم زد ژوند سندرایم کر زما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 س